ستاسي پیغام ستاسي نظر
لدې سره د پروګرام نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د مخکښو شوزو پروګرام پیلېږي خو تر هغه مخکې له اسدالله لودین د مهمو خبرونو لنډي زورو
طالبان وایي چې پرون ناوخته په کندهار کې د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده وینا کړې ده. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د شنبې په مازدیګر د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د حکیمیه په نوم په یوه مدرسه کې لنډه وینا کړې ده. دې وینا متن هم د وینا غږ هم ازادي راډیو ته رسیدلی خو کیفیت یې ډېر ټیټ دی. طالبان وایي هغه کسان نیولي چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفادې یې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وې. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي نوموړی دا مهال تیر شل کلن دور ته په ځانګړې کتنه بوخت دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او پخواني لوبډلمشر اصغر افغان د کرکټ له نړیوالو لوبو استعفا اعلان کړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال شل اوریز جام کې نن خپله دریمه سیالۍ له نامیبیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي. یو امریکایي چارواکی وایي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنی اقدام د امریکا او ترکیې په ګټه نه دی او باید له کړکېچه ډډه وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې څلور پړاوه خبرې شوي خو د پام وړ پرمختګ یې نه دی لرلی. او یمنی چارواکي وایي د عدن ښار په پرونۍ چاودنه کې 12 تنه وژل شوي دي. د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایي ډګر ته څیرمه د یوې پوستې مخته شوې 11 تنه نور ژوبل شوي دي. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلې چې تاسو ته د شکست سکوت یا نور بس دی خبرونه وړاندې کړي.
نور بس دی شکست سکوت.
ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخړي. په دې خبرونی کې پر داس موضوعاتو خبري کوي چې د افغان جون او شذل ژوند سره مستقیم تړاو لري. د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی له خلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چاري لټوي. نن پر دې موضوع خبري کوي چې د جونو تعلیم ولې مهم دی. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمانه د افغان ولسمشر پخوانی سلاکار او د ښځو د حقونو مدافع ملالۍ شینواري میلمانه ده. له دوی سره تر خبرو مخکې به اوریدونکو تاسو ته زموږ د تلیفون شمیرې اعلان کړم. تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ، له میلمنې څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو د تلیفون شمیرې دی 00420221 24501 او د واتس اپ شمیره ده 00420221 24601. اوس هم ورځم د خپل میلمنې پر لور. میرمن ملالۍ شینواري له موږ سره همدا اوس د تلیفون پر لیکه ده. ډیره مننه ملالۍ جانې چې تاسو خبرونې ته راغلاست.
سلامونه نیکی هیلی او ښه چاري تاسو ته او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته
مننه چې تاسو وخت وایسته. یو ځل بیا هم له تاسو مننه کوو. لکه تاسو چې په هیجی نن تر څلوېشتو ورځو لا زیاته موده وسوه چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل سوي دي او طالبان نجونو ته د دغه زده کړو حق نه ورکوي چې دوی باید خپلو مکتبونو ته او خپلو ښوونځیو ته دوام ورکړي. په دې اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ، څه فکر کوئ چې افغان جونې باید څه وکړي چې طالبان یې ژغ واوري؟
زه فکر کړم چې د جونو دغه حق یوازې دا دور کې نه دی، بلکې د تیر دور کې هم موږ د دې شاهدانو چې د جونو په مخ د ښځو په مخ د کار دروازې او د جونو په مخ د تعلیم دروازې وتړل شوې. البته یو څه توپیر دا د فدومره ده چې د شپږم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې درس وکړي ولولي. دا په خپل یو بل خطر زنګ دی، یعنی یو محدودیت دی. د زماله انده که غږ اوچت نشي، که په دې اړه باندې خپل فشار زیات نه کړو، نو کېدای شي چې دوی په دې بسنه وکړي چې وجلۍ د تر شپږم صنفه پورې زده کړې وکړي. اکثره نومانه دا پوښتنه کېږي چې ښځې ولې باید، یعنی د ښځو زده کړې ولې مهمې دي. نو زه بیا بېرته د دوی نه دا پوښتنه کړم چې د نارینه زده کړې ولې مهمې دي چې د ښځو زده کړې مهمې نه اوسي. موږ اکثره په خپله ښځې هم غلط سوچ سره روږدي شوي یو، او فکر کړو چې لومړیتوبونه باید د نارینه په برخه یو، او داسې فکر وکړو چې اول باید د نارینه حق ورکول شي بیا یې زموږ حق راکول شي. اکثرا زما په ټولنه کې دا هم موږ ته ویل کېږي چې نو د نارینه حق کله ورکول شوی چې د ښځو ورکول شي. نو زه هم که د نارینه حق نه وي ورکول شوی هم، آیا نو دا د دې هغه کېدای شي چې توجیه کېدای شي چې د ښځو حق باید ورنه کول شي، ځکه چې اوسه پورې د نارینه حق نه دی ورکول شوی. زمونږ استاد په ټولنه کې دا هم یو رواج چې اول دسترخوان په سر اوله ډوډۍ باید نارینه وخوري، په داسې حال کې چې ښځه هم د هماغې کورنۍ غړی ده او هماغومره ستړې به وه، نو د دې پخلی به هم هغوی کړ. ولې اوس زه چې ګورم لومړی بیا هم همداسې دی، لومړی د نارینه ښوونځي د هلکانو ښوونځي پرانیستل کېږي، لومړی د نارینه د کار زمینه برابره کېږي، او بیا وروسته د ښځو. دوی بهانه دا دي چې ګواکې ښځې د کور نفقه په غاړه نه لري، او دا یوه بهانه ده د دوی لپاره. ولې دوی هېر کړي چې موږ یو جګړه ځپلي هېواد کې ژوند کړو، او په جګړه ځپلي هېواد کې ډېرې داسې ښځې دي چې د نارینه نه زیات د کور د نفقې مسؤلیت په غاړه لري. ځینې دوی په منځ کې دا خبره هم کاندي چې ګواکې ښځې د لاړ دي شي میلونه دی وکاندي، اما د میړه کړه او د واده کړه د ښځو د حقونو پورې اصلا تړاو نه لري. دا د دوه جانبه یو توافق په منځ کې رامنځته کېږي. یو واده حق خبره ده، اما هغه د تعلیم سره هېڅ اړخ نه لګي، د کار سره هم هېڅ اړخ نه لګي. دوی زما په نظر د اسلام یو ناسمه توجیه ورکوي، او هغه دا په دې معنا چې لومړیتوبونه ګواکې ځکه د سړو دي چې هغه نارینه دي، او د کار حق هغوی ته اول ورکوي، د تعلیم حق هغوی ته اول ورکوي. بهانه بله هم دا ده چې دوی هغه مکاتب چې دي په هغه رقم نه دي سنبال لکه چې دوی زړه غواړي. زه بیا دا وایم چې کله که د یوې ښځې دپاره یو ښځه معلمه شپږم صنف شاګردانو ته زده کړه درس ورکولی شي، خو د دولسم ټولګي ته هم ورکولی شي. او په کابل، او تاسو هم ښه پوهیږئ چې په کابل او په ټولو سیمو کې د نجونو ښوونځي جدا دي او د لکانو جدا دي. حتی د چپړاسي نه نیول تر مدیره پورې پکې ټول ښځې ناستې دي. دا بهانه بالکل په ښوونځیو کې چې ګواکې اسلامي شرایط د دوی په حساب یې نه دي پوره کړي، دا ورسره اصلا دا بهانه هم نه شي چلېدلی، ځکه دلته ټول ښوونځي د هرې دغه جدا دي. مزار شریف کې مې څو ورځې مخکې واورېدل چې ښوونځي د دولسم صنف پورې پرانیستې دي، ځکه چې هلته ټولې معلمانې ښځې دي. په کابل کې د ښځو معلمانو شمیره لوړه ده که په ولایتونو کې. اول خو باید دا وګورو، یعنې زه فکر کوم د دوی قوانین ته ولایت په ولایت چې فرق کاندي، دا هم د پښتنې وړ دي او د اندېښنې وړ دي. زه کومه بهانه د ښوونځیو د تړلو په وړاندې نه ګورم، یوازې دا ویره لرم چې خدای مکړه د ښځو د زده کړو لپاره یو نوی محدودیت رواج نشي په افغانستان کې، او سر له نوی منګه دی او نوی ستونزو سره مخامخ نشو. زما یاد دي چې موږ کله چې لومړی دوره کې طالبان لاړه، موږ څلور پنځه کاله د ښوونځیو د پوهنتونونو نه وروسته پاتې شو. ما خپل پوهنتون بیا وروسته بشپړ کړ، او نجونې چې پاتې وي هغوی یعنی ونه شکر چې ځینو اتا بیرته لاړ شي خپل مکتب د سره پوره کړه، ځکه تل یا د ښوونځي د تګ عمر چې دی دا یو مشخص عمر دی، په دې کې دا موږ بیرته شاته نه شو بولی که یو کال دوه کاله موږ یو څوک شاته کوو، په حقیقت کې د هغوی سره یوه لویه جفا ده. کرونا مرض ټوله نړۍ تقریبا دوه درې کاله شاته کړه د زده کړو د پلوه، ستونزې ورته جوړې کړې. شاید دا اوس ټوله دنیا په دې اخته چې څنګه وکړی شي چې هغه فاصله چې رامنځته شوې ده دا د منځه ویسي. ولې موږ دغه د درګرده لګیې د ښځو او نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې تړلې دي او دا بهانه لټوو چې ګواکې اسلامي اصول موږ دلته نه دي په پام کې نیولي او یا غواړو چې اسلامي اصول پلي کړو. نو زه دا هسې یو بهانه او د اندېښنې وړ کار ګڼم.
بله میرمن شینواری، تاسو ډیر شو ټکو ته اشاره وکړه او زه غواړم چې ځینې نور پښتنې هم مطرح کړم تاسو سره. تاسو مخکې په خبرو کې یادونه وکړه چې تر دې مخکې هم د کار او زده کړو دروازې د ښځو پر مخ تړل شوې وې. تاسو هدف د طالبانو د دورې څخه وو که د ولسمشر غنی د دورې څخه وو؟
زما مقصد د طالبانو د دورې او د طالبانو د دورې نه وړاندې هم وو، کله چې موږ د مجاهدینو لمړی دغه کې پړاو کې چې مجاهدین راغله نو هلته هم موږ د یو څه مودې دپاره د تعلیم دروازې تړلې ولیدې او بیا وروسته د طالبانو په وخت کې خو په بشپړه توګه وتړل شوې. نو موږ یعنې بدې تجربې د دې نه لرلې دي او موږ کلونه کلونه خصوصا زه د هغه یوه د هغه نسل نه یم چې ما د څلور کاله فاکولته مثلا په اته کاله کله وستې ده، دا مې د نالایقتوب د لاسه نه ده لوستې، دا مې د هغه دروازو تړلو دروازو د کابل دا درس مې په خپل اخلاص نه شو کړی. نو کله چې ما خپل ژوند کې دا دومره غټه لویه ستونزه ولیده چې زه بیا بیرته نه شوم په اسانۍ عیارېده د خپل تعلیم د پرمخ بیولو لپاره، نو دا نجونې چې موږ یو کال دوه کاله نور کېنو په کورونو کې دوی څنګه بیا کړی شي چې بیرته ځان عیار کاندي؟ تاسو ښه پوهیږئ چې دغه تعلیم په خپل موږ ته به استادان هم دا خبره کوي دا داسې لکه یو انګار که پکې دورته وال تازه وي کنه ایره بدلیږي او خاوري کیږي. د انسان لګام داس دی چې باید دا تازه کاندي، دا پوهه باید دوامداره اوسي، دا درس باید تر یو وخت پورې دوامدار ته ولولي تر څو چې هغه د شپاړس کاله کنه داسې بیا وی چې چا چې شپږ کاله مکتب ویلې بیا یو شپږ کاله پکې تفریح کړی ولې دا کار څوک ولې نه کوي، ځکه چې پوهیږي چې دغه وخت د تعلیم دی. دغه تعلیم وخت چې موږ څومره ځای کوو د یو ماشوم سره د یو ځوان سره دا یو خیانت دی زما په نظر د هغوی سره.
بله استاد، د خبرې په تایید به ووایم چې څېړنې هم ښیي چې انجونې کله زده کړو یو څه موده پاتې سي بیرته ښوونځي ته د هغوی تګ ډیر ستونزمن کیږي او داسې څېړنې ښیي چې ډیر کم تعداد انجونې بیرته ښوونځي ته ځي کله چې دوی زده کړو پاتې سي. میرمن شینواری، تاسو د ولایتونو خبره وکړه، موږ ته ځینو میلمنو داس ویل دي چې طالبانو په خوا هم کله چې د ولسمشر غنی دوره هغه مهال په پښتنو میشتو سیمو کې د نجونو ښوونځیو ته اور اچاوه او هغوی د زده کړو څخه راګرځولې او اوس هم داسې لیدل کیږي چې دوی به په همدغو سیمو کې چې هلته ډیر پښتانه میشت دي دوی به پر هغو سیمو باندې ډیر کلک خپل ولکره ګرځوي او نجونې به په نږدې راتلونکي کې یا په اوږده مهال کې ښوونځیو ته نه پرېږدي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
دا اندېښنه هغه وخت هم وه او اوس هم ده. زه شاید یم چې کله موږ وزارت د معرف وزارت کې په یو موضوع خبرې کړې، ما په هلمند ولایت کې د دې شکایت واورید چې د نادلی په ولسوالۍ کې چې ځینې نور قومونه ورونه اوسېږي هغوی ته مکتب د تګ اجازه وه، هغوی ښوونځی نه سي لیدل کېده، د هغوی د ښوونځي دروازه نه تړل کېده، ولې د پښتنو په سیمه کې د ښځو په مخ د تعلیم دروازې تړلې وې. زه د ویداسې ولسوالۍ ما چې موږ سکال په سرلي کې لومړنی ښوونځی هلته د ښځو دپاره ایله په ایله پرانیستلی شو، یعنې داسې نه ده چې یعنې لومړنی مې په دې معنی چې د هغې نه وړاندې هېڅ موږ ښوونځی نه لرل د نجونو په نامه باندې. ابتدائی خوانزی په کلو کې جوړ شوی وو، ولی رسمي ودانۍ هیڅ خوانزی نه لرله. الا موږ سکال وتوانېدو چې دا مبارزه وکړو او هلته یو خوانځی پرانیزو، یو لیسه جوړه کړو. دا چین ولسوالۍ مې مطلب دی. نو فکر وکړئ چې زما خو کلچر هم زما د پاره ستونزې جوړې کړې دي. هغه زما د ټولنې کلتور هم متاسفانه د ښځو په وړاندې د تعلیم محدودیتونه رامنځته کړي دي، او خپل نجونې هم د فکري پلوه داسې آماده کیږي چې خدای مه کړه دوی وایي چې بس زه تعلیم نه کړمه. دا تعلیم هم یو شوق غواړي، دا یو ذوق دی. که دا ذوق چا کې مړ کړي، هغه نفر بیا نور د تعلیم سره علاقه نه لري. نو دا موسم باید تیر نشي، دا فصل د ذوق په انسان کې چې دا باید تیر نشي. او خدای مکړه چې بیا به دا نجونې خپل تمایل نه وښي چې لاړ شي ښوونځي ته، یا د سل د پلوه تمایل نه وښي چې بیا لاړ شي ښوونځي ته. فکر کړه چې بس دا تقدیر و چې دا دوی زده کړه ونه شوه کړی، نو بیا تسلیمېږي دغه ناپوهۍ ته، دې جهل ته دوی هم تسلیمېږي. تاسو ښه دقیق شی کله یوه ښځه ته ووایئ چې قرآن شریف دی ولې نه دی، ته وایي زما ذهن کې نه کېږي، زه نشم کړی چې زده کړه وکړمه. یعنی په داسې حال کې چې دا قرآن زده کړه خو په ټولو فرض هم ده، اما کله تاسو وګورئ، زه وایم چې 80% افغان ښځو به د قرآن زده کړه هم نه یې کړي په همدغه بهانه چې زما په ذهن کې نه کېږي. چون هغه علاقه مندي فکر او د فکر مسیر بدلېږي د انسان. نو دا ټوله جفا ده چې د یو قشر سره کېږي او دا بیرته نه شي احاده کېدی. ما دا خبره هم کړي چې جګړې چې ده ډېر تو جګړې فزیکی ورانه هم که او مانوي ورانه هم که، د جګړې د ټولو نه بد ورانه مانوي ورانه ده چې هغه بیا په سل کالو کې هم موږ بیرته نشو کړی چې هغه ورانه سم کړو. اما فزیکی ورانی زر جوړیږي، او کور یو ودانۍ کې ډېر وخت واخلي د سره جوړېدي، شاید یو کال واخلي. اما که غواړو د یو انسان فکر جوړ کړو، شاید دا ډیر وخت غواړي. نو زه فکر کوم چې که څومره موږ ښځې په کور کې نو، نجونې په کور کې نو، نه پرېږدو چې خپل زده کړې وکاندي، دا تاوان بیا موږ نشو جبیره کولی.
بله میرمن شینواری، که په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته یو څو خبرې وکړي چې د افغانستان لپاره څومره مهمه ده چې نیمایي نفوس چې ښځې جوړوي دوی باید لوستې وي، او د دې ترڅنګ د په انفرادي ډول د ښځو لپاره ولې مهمه ده چې دوی باید زده کړې کړي وي؟
اول د خدای او نورو د پاره ډیر زیات ضرور ده، لکه څنګه چې د نورو د پاره ضرور ده چې په دې پوه شي چې دوی څوک دي، دوی د ژوند لاره په علم او په پوهه باندې ترلاسه کولی شي. همدغسې د ښځو دپاره هم، چون دو هم انسانان دي، که موږ د انسان پر اشرف المخلوقات بدن باندې قانع یو، که موږ وویو چې موږ د بني آدم اولاد یو، نو دا باید په دې پوه شو چې دا علم هم په موږ فرض دی. دا د قرآن خبره زه درته کړم، دا زه د خپل زړه نه وایم. کله چې د علم زده کړې ویلې دي چې ولو په چین کې همې تاسو باید زده کړه وکړئ، دا د چین کلمه د سختیو معنی ورکوي، د لریوالي معنی ورکوي، د جدوجهد او د تلاش د پاره ویل شوې ده. نه دا چې رښتیا مثلا مقصد دا و چې ګوندې که چین کې مې تاسو لاړ شئ زده کړې وکړئ، څومره چې تاسو کړی شي خپل کوشش وکړئ چې اتمن خپل پوهه ترلاسه کړئ. او بلې بیا دا ویلي دي چې که تاسو یې مسؤول یاستئ د خپلو لاسلاندې کسانو چې هغوی ته هم دا تعلیم ور وښایي. حتی یو نارینه ته ویلي چې که ته واده کړی یو ستاخذ نه لوستی، نو ته مسؤول یې چې هغه ته زده کړې ورکړي، هغه باسواده کړي او هغه پوه کړي. ولې دا خبره کړي؟ هغه د دې دپاره چې دا ټولنه باید مساوي پرمختګ وکړي. مساوي پرمختګ په دې معنی چې که چېرته په یوه ټولنه کې ناانډولي رامنځته شوه، هغه ناانډولي د جګړې سبب ګرځي، ناانډولي د تشنج یا هرج و مرج رامنځته کوي په ټولنه کې. نو د دې د کبله ضرور ده چې دا ټولنه مساوي مخته لاړ شي. پوهه باید دوارخیزه اوسی که یو ناپوهی او بل پوهی هم په ټولنه کې ناندولي رامنځته کیږي. په افغانستان کې د ناپوهۍ درجه کچه لوړه ده، ځکه موږ ویو چې جګړه دوامداره شوه. زه فکر کړم چې په افغانستان کې د جګړې لامل همدغه ناپوهي ده، او په تیره بیا په کور کې چې مور بې سواده وي، ماشوم ته سمه لار نه وښي، حتی ماشوم ته منظمه مینه یا هغه واقعي مینه نشي ورښوده، نو هغه ماشوم د محرومیت سره مخامخ کیږي، او ماشوم بالاخره د رواني پلوه یو جګړه مار کس رامنځته کیږي. د مینې په مقابل کې چې مینه نه ده لیدلې، مینه نشي ورکولی، نو هغه یوازې یو شی زده کړی چې نفرت وکړي. دا څه دي چې موږ دوامداره جګړه لرو په افغانستان کې. بل دا دی چې ټول بار ټول بوج د نارینه په اوږو راځي. نارینه ستړی کیږي، هغه فکر کوي چې هر څه په ما دي، د اولاد نفقه په ما ده، د ښځې نفقه په ما ده، د کور ټول هر مسؤلیت په ما ده، ډاکټر ته تک په ما ده، مکتب ته د ماشوم تعلیم په برخه کې زور سره باید کومک وکړم. ټول فشار په نارینه راځي. که دا ټول فشار په یو کس راغی، هم دا ټولنه بیا هم ناانډوله شوه، او بیا هم ټولنه یو خواته کږیږي، لکه یو کوک بار چې منزل ته نه رسیږي. دا کله چې دغه حقیقت د خبرې هم همدا دی چې موږ ټول هر څه په یو کس باندې وربار کړو، خو د لکه هماغه یو کوک بار شو، هغه تر منزل هیڅکله هم نشي رسیدلی. زه د یو داسې کورنۍ غړی یم چې زما مور زما په یادو باندې لاړه، او مجبوره شوه چې سواد زده کړي، ځکه چې د هغې غوښته چې د باسواده اولادونه خاونده شي، مجبوره وه د دې دپاره چې ما ښوونځي ته بوزي، د دې دپاره چې یو ډاکټر ته ما بوزي. هغه لاړه، سواد یې زده کړ، او د همغې د لارې نه موږ ته لاره وښوده چې دا نن زه باسواده یم، زه د هماغې مور د برکته، د هماغې پلار د برکته چې زما مور ته اجازه ورکړه چې لاړه شي سواد زده کړي، د هماغې د برکته یم. نو زه فکر کړم چې دا ډېر زیات مهم دی چې په کور کې نارینه او ښځه دواړه، ښځه او نارینه دواړه ته ویم باسواده اوسي، او خصوصا کوم میندې او پلرونه چې دواړه باسواده وي، هغوی د سالم ترینه ماشومانو خاوندان، هغوی د منظم ترینه کورنۍ خاوندان. نو زه د یو سالمې ټولنې دپاره، د دواړو دپاره، د تعلیم طرفدار یم، که هغه نري او که ښځه.
بله، مننه میرمن شینواری. تاسو که موږ ته د خپلې کورنۍ د نجونو یو څو کیسې وکړئ چې ستاسو د کورنۍ داسې نجونې ستا چې له متوسطه او لوړو زده کړو څخه راګرځول سوي دي، او دوی اوس نسي کولی چې خپل ښوونځي ته ولاړ سي، او دوی څه ډول احساس لري؟
ما بچه زیاد، ما وریره ده چې یوه ښوونځي ته ځي او یوه نه ځي. زما یوه وړه وریره ده چې هغه لا د ښوونځي د تګ نه ده. نو هغه بله ورځ زما وریره چې د ښوونځي د تګ نه پاتې ده، دې بلې وړې وړې ته ویل، وایي هیله ښه ده، هغه باسواده ده، وایي ما او تا د بې سوادانو په جمع کې راځو، وایي زما او ستا په مخ باندې د ښوونځي دروازه تړلې ده. نو بېرته وایي نه نه، ته زما نه ښه یې، ته به بیا لاړه شي شپږ کاله به ښوونځی ولولې، زه نه شم لوستې. یعنی دلته زه فکر کړم چې دا یوه ناهیلي ده، یوې نجلۍ چې هغه هم په صنف کې اول نمره، هغه هم ارمان ولري چې زه راتلونکي کې یا ډاکټره شم یا انجینیره شم یا یو بله تکړه ښځه رانه جوړه شي. نو زما په کور کې چې کوم وړاندې نسلونه دي، هغه ماشاءالله ټول لوستي دي. هغه مثلا زما خور ډاکټره ده، زما ورندار ډاکټره ده، همدغه رقم معلمان دي، زما ټولې خویندې. اما د هغوی اولاد چې باید اوس لاړ شي ښوونځي ته، د هغوی په مخ باندې د تعلیم دروازه تړلې ده، او درس نشي ویلی. نو یو ډول په دغه نیمچه ځوانو جنکیانو کې یو عجیبه ناهیلي خپره ده، او داسې فکر کاندي چې د دوی راتلونکي بیخي تیاره ده. دا تجربه ما هم کړې ده، کله به چې طالبانو وخت کې ما فکر کړ چې زه به کومه راتلونکي ولرم. اول خو به ما د بوکري هغه وخت طالبانو یو بل هم رواج هم ګډ کړی و چې باید ښځې حتما بوکره په سر کړو، اوس خو موږ له اقل فضل د خدای د بوکرانه په سر کړو. اما ما به فکر کې د دنیا لکه د کادری د چین دغه غونډه هغه مېدا مې د سوري نو د سترګو د پاره چې بدلته برابر کړی
جالي
هغه فکر به مې د دنیا هم دومره تنګ هغه جالي هغه جالي غونډه به مې فکر کې چې د دنیا هم دومره تنګ ده او زما ژوند هم دومره تریخ ده او زما ژوند هم دومره تیار ده کله به چې مسترګې په ټکول چې زه د خپل راتلونکي په اړه سوچ وکړم نو ما به یوازې تیار لیدم او دا کمبل چې شنه او کتا سو ماتل تاغه وخت کې د دنیا نعمتونه مخته یې خو زما د لپاره ارزښت نه لرل بلکې زما د لپاره تار ارزښت لرل هغه دا چې زه د تعلیم وکړم او زه د یو څوک شم زه د یو شخصیت شم دا خیال زما نه تله او دا خوب زما نه تله زه نو غواړم چې دا شی زما راتلونکي نسلونه یا دا اوسني نسلونه چې تعلیم نه پاتې دوی هم تجربه کړي یا اگر چې دوی لګیا دي دا یو دلې جونې چې د خواندینې پاتې شي وي د اماغه تجربه کله کما تجربه کړې نو زه هیله منم چې طالبان دغه بهانه نور ورکه کړي او د دروازه کې د تعلیم خلاصې د نرخو د لپاره د خلاصې کړي او داسې بهانه د پکې نه لټي چې انجونې نه هلي شي د ټولنه بیا د نندولې خواته لاړ شي د جهالت خواته لاړ شي زه فکر کوم چې څوک د هیواد رښتینی بچی ځانته وي یا رښتینی لور ځانته وي یا رښتینی انسان د ټولنې ځان فکر کوي او په واک او اختیار او قدرت هم ولري اما د ښوونځي دروازه تړلې وساتي زه فکر کوم چې دا د ټولنې دښمن دی نه دوست
بله تاسو یادونه وکړه چې طالبان باید د شونځي بیرته دنجونو پر مخ پرانیزي میرمن شنواری تاسو که فکر وکړئ چې طالبانو مخکې هم د سولې په خبرو کې له افغان حکومت سره هیڅ د هغوی یو غښتنه هم ونه منله حتی د اوربند هغه اساسي غښتنه چې و د افغان حکومت هغه ردوله ایا فکر کوئ چې دغه د شونځیو خبره اوس چې نړیوالو ته مهمه ده طالبان همدار از لکه مخ کې دغه هم د یو فشار د علی په توګه کاروي
هلو
بل استاس ژغ مشترزي
در قسم اخیری قسمت مستاس به خبر و نشو و اخی سیزه که چه بنه پیگم تا مشکل را منسه شو
زمان پشتانه داغا و چه آیا طالبان پا دیه پوسیوی دی چه نریوالو تا در شدزو کار او ده هاگوی حقونه او دنجونو زدکلی مهمی دی نو دوی با دا پا رسمیت پی جندلو پا خاطر باندی ده یو فشار ده علی پا توگه کاروی
زه فکر کوم چې متاسفانه چې ما یو ځل مخکې هم دا خبره کړې او بیا یې هم کړم چې اصلا د افغان ښځو حقونه اوس په سیاسي ناندریو باندې بدل شوي دي یو اړخ هم د فشار په توګه کاري او بل اړخ هم کاري زه د سولې په پروسه کې د دې طرفدار نه وم چې څوک د ښځو په حقونو باندې بحث وکړي ځکه کله که بحث کیږي هغه مسله داسې معنا ورکوي چې دا یو سیاسي ایشو یا یو سیاسي بحث دی زما په نظر دا د ټولنې کوم مثلا د نارینه په حق ولې څوک خبرې نه کوي ولې نه وایي چې دا نارینه حقونه دې هم ورکول شي یا د نارینه کار مسله څنګه کیږي یا د نارینه د تعلیم مسله څنګه کیږي ولې د ښځو په حقونو باندې همیش بحث راځي دا متاسفانه چې دا نیمه پیړۍ کې چې د افغان ښځو حقونه ناندریس شوی دي همدې د کابل دا اوس د فشار د یو عالی په توګه استفاده کوي یو اړخ هم قربانه بزنس کابل اړخ هم قربانه بزنس کزه ګورم چې ځینې خدياته د افغان ښځو په حقونو باندې بزنس کوي چې زه د دې طرفدار نه ومه او نه بیم دزما حق چې زنن دلته په افغانستان کې یم او زما حق ده هغه باید کوم خزه ورنه په خارج کې استفاده ولکه چاغې نه وي چې ولا ای واردونه واخلي چې د افغان خزه زه دی یو داسه خزه چې د افغان خزه د لپاره کار کړم یا ورنه یو پروژه جوړه کاندي زه د دې طرفدار نه يم او د دې طرفدار هم نه يم چې طالب در راپورته شي د دې لپاره چې د نړیوال ټولنې نه خپل حق واخلي یا خپل ځان ور باندې په رسمیت پیژني د معاملې په توګه تر استفاده وکړي. دا بالکل یو انساني کار نه ده، دا غیر انساني کار ده او متاسفانه چې تر اوسه پورې هم داسې شوی دی. یو څوک راځي وایي چې موږ داسې یو نظام یو چې والله موږ خو د ښځو په وړاندې دروازې د تعلیم پرانیستې او داسې لاسته راوړنې هم لرلې. نن زما هغه شل کلنې لاسته راوړنې څه شوي؟ زه په خپله باندې اوس دې ته حیران یم. زه هماغه نظام کې ما کار کړی دی متاسفانه، اما نن زه په کور ناسته یم. کمه ده هغه لاسته راوړنه او څوک دي چې زما سره حمایت کوي؟ زه دغلته مړه شم، تاسو به شاید یو هفته وروسته خبرېږئ یا به یو میاشت وروسته خبرېږئ، ځکه دلته دومره